رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ز زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه ده. تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملکی خلکو د حفاظت او د عدالت ډلې ویلې دي چې د قندس په بمبارۍ کې 50 ملکیان وژل شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې روسیا او پاکستان کولای شي په خپلو کې د اوږدې مودې بې اعتباري او رقابتونه ختم کړي او په اقتصادي او نظامي ساحو کې خپل دوه اړخیز روابط پراخه کاندي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي تر هغې پورې به د سوریې په شمال کې د ترکیې د فوځ نظامي عملیات دوام پیدا کاندي تر څو پورې چې د دغو سرحدي سیمو نه کوردي یاغیان شړلي نه وي. او دا د اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته. د ملکی خلکو د حفاظت او د عدالت ډلې یا سی پی آی جی ویلي دي چې د قندوز په برید کې 50 ملکی افغانان وژل شوي دي. د دغې ډلې یو غړي عزیز احمد تسل امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د دشتي ارچی په ولسوالۍ کې د افغان قواوو په بمبارۍ کې 60 تن نور زخمي شوي هم دي. په همدې حال کې د دشتي ارچی د ولسوالۍ خلک پرون د قندوز ښار ته تللي وو او هلته یې په مظاهرو لاس پورې کړی وو. د پیښې په باب له مرکز کابل نه هم یو هیئت سیمې ته تللی او د مظاهره کوونکو له لسو استازو سره هم کتلي دي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې روسیا او پاکستان کولای شي په خپلو کې د اوږدې مودې بې اعتباري او رقابونه ختم کړي او په اقتصادي او نظامي ساحو کې خپل دوه اړخیز روابط لا پسې پراخه کاندي. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر په اسلام آباد کې په مسکو کې د امنیت په باب په نړیوال کانفرانس کې د ګډون نه مخکې امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان په جنگ ځپلي ملک کې د ټروریزم د تباه کولو او د سولې د ټینګولو په چارو کې د روسیې مداخله یو ښه انکشاف دی. هغه لی دستگیر ویلي دي نیت لري چې په روسیې کې د هغه ملک د دفاع د وزیر سره هم وګوري. پرون د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وویل چې د هغه فوځ به تر هغې پورې د سوریې په شمال کې خپل نظامی عملیات ختم نه کړي تر څو پورې چې کوردي جنګیالي د دغو سیمو نه شړلي نه وي. هغه دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د سوریې د شخړو د حل په لارو چارو یې د ایران او د روسیې د مشرانو سره هم خبرې پیل کړې. دغه درې واړه ملکونه سره له خپلو اختلافونو کوشش کوي چې د سوریې د شخړو د حل دپاره یوه لار پیدا کړي. دغو درې واړو مشرانو یو ځل بیا د سوریې د خاورې حاکمیت ته احترام او دوربند دوام سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. هغوی د نړیوالې ټولنې هم د سوریې د جنگ ځپلي ملک د خلکو سره د لا زیاتې بشري مرستې خواست کړی دی. له بلې خوا د جون د میاشتې په 6 نیټه د سوریې ډیموکراتیک قواوو چې کوردي جنګیالي متحدین دي او هم عربي قواوو چې امریکایي ملاتړ کوي د رقه د ښار نه د داعش ملیشا وشړل. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی جان اګلند وایي چې د ملګرو ملتونو هغه 25 کسیز یاد چې دا ښار ته د تحقیق دپاره تللی وایي چې د ښار 70% ودانۍ یا خو بیخي نړېدلې او یا هم سخت تاوان ورته رسېدلی دی. اوبه، برق او صحي خدمات هم ډیر محدود دي. هغه وایي چې هلته یو شخصي روغتون فعال دی او هم مکتبونه بېرته خلاص شوي دي، مګر هلته په ښوونځیو کې درسي مواد او نور وسایل نشته دي. غدا هم ویلي چې اوس هلته سرکونه د ودانیو په خاورو خځلو ډک دي او لا پاک شوي نه دي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویلي دي چې کم کسان چې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي هغوی په خپل ځان ډیر غټ خطر منلی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ټولتنبرګ به نن په ټیکزاس کې د ناټو عمومي منشي ینس ټولتنبرګ به نن په ټیکزاس کې د اف 15 جنگي الوتکو د تولید فابریکې ته لاړ شي او هم به هلته په یوه مجلس کې د یو پوهنتون د شاګردانو پوښتنو ته جوابونه ووایي. د جمعې پر ورځ به هغه په ټیکزاس کې د پروازونو د تمریناتو د روزنې یو مرکز ته هم لاړ شي.
اوریدل د لوګر دولتي مسؤلینو ویلي دي چې طالبانو د دې ولایت د سرخ په ولسوالۍ کې دیش خونځي تړلې دي. طالبانو ویلي دي ځکه د خونځي وتړل چې د افغانستان امنیتي قواوو په سیمه کې عملیات کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را لګولی دی.
د لوګر دی ولایتي چارواکو په وینا د سرخ ولسوالۍ د غدیر خونځي وروسته له هغه وسله والو طالبانو تړلې چې وایي ګني افغان امنیتي ځواکونه د شپې په عملیاتو کې ملکي افغانان په نښه کوي. حکومتی چارواکی وایي چې دوه ورځې مخکې په دغه ولسوالۍ کې په شپنه عملیاتو کې چې صفر یو خطې ترسره کړي وو د طالبانو یو ځایي قمندان وژل شوی، خو طالبانی ښوونکی او دینی عالم بولي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب امریکا غږ ته وویل چې په یاده ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر په ټپه درېدلی، زرګونه زده کوونکي او ښوونکي د دې ستونزې د هواري په تمه په کورونو ناست دي.
لس لیسې او پد نور د انجینر او هلکانو لومړنی او منځني ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 12,000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي، او همدارنګه د په یاده ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت اړوند شاوخوا 300 اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې طالبانو د سرخ ولسي مشران په مرګ واخلي، او ورته ویلي دي چې د موضوع د حل لپاره دی په مرکز پل علم کې دولتي ادارو ته نه ورځي. حسیب الله ستانکزی وایي چې د سیمې د قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب یې د یادې شوې ستونزې د هواري هڅې پیل کړي، خو ظاهرا په دې برخه کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي.
هغوی اطمینان راکړی ده چې د هغو مسؤلینو سره قومي خلکو خبرې کړي، دا د خلکو خبر ده، نه د حکومت ده، نه د طالب ده. د مکتب تړل د خلکو په مخ درېدل دي، او دا یو ظلم ده، او موږ کوشش دا کوو چې زر تر زره دا موضوع حل شي، او خبرې هم روانې دي د قومي مشرانو لخوا.
سرخ ولسوالۍ چې له میدان وردګو ولایت سره جوخته پرته ده، له مرکز پرته یې نورې زیاتره سیمې د وسله والو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. خلک د ښوونځیو تړل نامناسب او د ژر پرانیستلو غوښتنه یې کوي. په ورته وخت کې د لوګر د ولي وین سلیم خان صالح هم له امریکا غږ سره په خبرو کې د قومي مشرانو په وسیله د دې ستونزې د حل کولو خبره وکړه.
د لوګر ولایت والي د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همدغه اونۍ کې بیرته خلاص شي.
بل لور ته وسله والو طالبانو ویلي چې د سرخ ولسوالۍ ښوونځي د شپنۍ عملیاتو پر مهال د یوه ښوونکي چې دینی عالم هم و د وژلو په غبرګون کې تړلې. مجاهد زیاته کړه چې دوی د ښوونې او روزنې کمیسون سیمې ته رسېدلی څو مسئله وڅېړي او تړلې ښوونځي بیرته پرانیزي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې زورواکان او د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان د دې کمیسیون په سیمه ییزو دفترونو کې د خپلو کسانو د ګمارنې لپاره د کمیسیون په ولایتي رئیسانو باندې فشارونه راوړي. ممتاز بهیر راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي د ټاکنو پر وړاندې د امنیتي ستونزو سربیره په دغې پروسې کې د زورواکانو او د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو لاسوهنې اندېښمن کړي دي. ښاغلي سیاد چې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې استماعیه غونډې ته وینا کوله وویل ځینې زورواکان او د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان د ټاکنو د کمیسیون په سیمه ییزو دفترونو کې د خپلو پلویانو د ګمارنې لپاره د دغه کمیسیون پر ولایتي رئیسانو باندې فشارونه راوړي. هغه وویل بله اندېښنه د زورواکانو مداخله ده. غیر قانوني وسلوال کسان یا زورواکان چې په هر ځای کې دي، حتی یو شمیر وکیلان هم پکې دخیل دي. دوی داسې فکر کړی و دغه کسان چې موږ د نوملیکنې لپاره استخدام کړي وو دوی به ټاکنې هم ترسره کوي، په داسې حال کې چې د دوی دنده نوملیکنه ده او د یوې میاشتې لپاره استخدام شوي دي. خو دغو زورواکانو زموږ په ولایتي رئیسانو باندې فشار راوسته چې حتما د هغوی افراد ونیسي چې موږ خپله دغه اندېښنه له سیمه ییزو ارګانونو سره شریکه کړې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر زیاته کړه چې په دغه کمیسیون کې د استخدام پروسه شفافه ده، او افراد او اشخاص د وړتیا او کاري تجربو پر بنسټ د کمیسیون سیمه ییزو او مرکزي دفترونو کې استخدام کیږي. ښاغلی سیاد له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د ټاکنو د کمیسیون پر ولایتي رئیسانو باندې فشار رانوړي او د زورواکانو د مداخلې په مخنیوي کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان له پارلمان سره هم خپل اندېښنه شریکوو. زموږ تر څنګ ودرېږئ، د زورواکانو او هر څوک چې دي مخه یې ونیسئ، او په خپله محترم وکیلان دې هم زموږ په ولایتي رئیسانو باندې فشار رانوړي چې یو معین شخص استخدام کړي.
د ټاکنو د کمیسیون مشر د غراز د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د امنیت او د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې لپاره د تذکیرو د ویش پس بهیر په اړه هم اندېښنه وښوده. هغه له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د ټاکنیزو حوزو امنیت خوندي کړي او د تذکیرو د ویش اړوندې ادارې په ټاکلې موده کې واجدو شرایطو کسانو ته تذکیري وویشي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ټاکنو کمیسیون پر اقداماتو نیوکه وکړه چې دغه کمیسیون په یو کال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو او ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو ظرفیت نه لري. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی دغې مسلې ته په اشاره وویل چې حکومت هڅه کوي په لوی لاس د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې له بحران سره مخ کړي او د ولسمشریزو ټاکنو ځنډولو ته زمینه برابره کړي.
تشویش دادی کدا انتخابات بحرانی سی او فوراً تاسی بل انتخابات تری هغه د ریاست جمهوریت آیا تاسی په یو کال کې د دوو انتخاباتو چې یو د ولسی جرګې او د شورای ولایتي انتخابات دي او بل د ریاست جمهوری انتخابات د دې لپاره امنیتی او اقتصادي او تخنیکی ټولو لپاره آمادګي لري څنګه کولای شي چې په یو کال کې داخل هم د پارلمان او د شورای ولایتي انتخابات وکړي او هم د ریاست جمهوری انتخابات؟
دغه غونډه کې د ټاکنو کمیسیون مشر ولسی جرګې ته وړاندیز وکړ چې د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې د پرتو ستونزو د لرې کولو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ولسی جرګې یو ګډ کمیسیون جوړ او فعالیت وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل د دوی وړاندیز و چې موږ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په حیث حاضر یو چې د شفافو ټاکنو د ترسره کولو او د خلکو د قناعت د ترلاسه کولو لپاره زموږ تخنیکی ډله د ولسی جرګې له ځانګړي کمیسیون سره له نږدې کار وکړي تر څو په چارو کې له موږ سره مرسته وکړي. په همدې جنبندۍ مجلس ختموو. ټاکل شوی وه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د امنیتي او بودیجوي ستونزو له امله د دغو ټاکنو نیټه د میزان 28مه ته وځنډوله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. زمونږ د خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس بدی سیاد د راتلونکو پارلماني انتخاباتو او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په حق له د خپل کمیسیون د اجرااتو په باره کې ولسی جرګې ته معلومات ورکړي دي. منګه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د غړي ګل پاچا مجیدی سره مرکه کړې ده چې د کمیسیون رئیس سیاد اعلان کړی دی چې د میزان په 28مه نیټه انتخابات کیږي. آیا د پارلمان غړو دا نیټه منلې؟ د ولسی جرګې د غړو عمومي نظر څه و؟ آیا په دې نیټه انتخابات کیدلی شي؟ ګل پاچا مجیدی وویل
یو استماعي غونډه وه. کمیسیون رئیس راغه او خپل گزارش او خپل پروګرامونه راپور ولسی جرګې ته وړاندې کړو. د دوی غوښتنه دا وه چې موږ مستقل کمیسیون او سوال جواب باید نه وي، چې جوابیا غونډه نه وي، فقط استماعي وي چې گزارش باید موږ ورکو. نو دوی خپل گزارش راکو. په گزارش کې هغه عمده ټکی دا و چې دوی وایي چې د تلې په 28مه موږ نیټه ټاکلې او په دې باندې دوی سلا شوي دي چې باید انتخابات موږ وکړو او موږ امادګي لرو.
ګل پاچا مجیدی صاحب، تاسو ویلې چې استماعي غونډه د خپل راپور ورک خو ځنې اندېښنې شته. اندېښنې به څنګه دوی ته رسیږي او د هغې د رفع کېدو په برخه کې څومره تاسو اطمینان لرئ؟
ما په نظر ټول مسایل په امنیت پورې تړلې شوي دي. د ټاکنو دپاره د ټیرو نه اهم مسله چې ده چې هغه هم په شفافیت دي او د خلکو ګډون مسله ده او هم یو اطمیناني هغه د یو بستر باید د ټاکنو دپاره وي چې اساسي ستونزه یې تشویش دي. وکیل صاحبان همدا و چې یو بستر تر اوسه پورې آماده شوی نه دی. ولې دوی اطمینان ورکولو چې دغه بستر به آماده شي؟ هم امنیتي ادارو ژمنه کړې ده، هم دوی خپلې ژمنې او تعهدونه لرل. نو دا وګورو وخت دی چې ټاکنې هم مشخص شوی دی، نیټه هم مشخص شوی دی او دغه نیټې مشخص کیدل د کمیسیون صلاحیت دی او هغوی خپله نیټه اعلان کړې ده. کمیسیون به نیټه اعلانوي او په دې کې تغییر کې د هیچا واک نشته.
دوی خو خپل معلومات ورکړل. ستاسې څومره باور او اطمینان راغی په دغو معلوماتو باندې چې کېدای شي آزاد عادلانه انتخابات په خپل وخت وشي؟
ټاکنې او بهیر دی چې تنها په کمیسیون پورې اړه نه لري. ټاکنې امنیتي ادارې باید په دې کې خپل ژمنتیا ولري، حکومت باید خپل ژمنتیا ولري، جمهور رئیس پراس کې باید خپل ژمنتیا ولري، کاندیدان باید خپل ژمنتیا په دې کې ولري، د شفافیت د همکارۍ لپاره ولس باید ولري. زه فکر کوم په دغه ټولو برخو کې مسؤلیتونه تقسیم شوي دي، او دغه حالت چې موږ ګورو زه ډیر مطمئن نه یم چې موږ یو شفافې ټاکنې ولرو، او دا به ټاکنې به خامخا د دلغلۍ نه وي، او نتایج به هم د منلو وړ اکثریت مطلق ته به نه وي لکه پخوا. ځکه افغانستان کې متاسفانه دغه فرهنګ تر اوسه پورې ډېر کمزوری دی چې یو څوک خپله ماتې ومني.
نو په دې برخه کې څه کومک او همکاري که په کار ده او یا وي، هغه به کومه مرجع یا منبع وي چې مثلا اول ستاسې دغه اندېښنه لږ راکمه شي، عادلانه انتخابات وي؟
د دې تشویشو ته یا د موږ د دې رضایت یا د ولس رضایت اول امنیتي ادارې کمیسیون باید په دې کې خپل بې طرفي باید وساتي او نقض نه کړي، ځکه متاسفانه په تېرو دورو کې کمیسیون هم په بعضو مواردو کې فساد کې متهم شو. او د دې تر څنګ حکومت باید مداخله ونه کړي، چې حکومتي خصوصا امنیتي ادارو ډېر مداخله کوله. د امنیت نیول او ټینګېدل د امنیتي ادارو پورې تړلې ده، حتی کولی شو وایي چې خارجي قوای په افغانستان کې د هغوی موږ سره دا مرسته کوه. او د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې کاندیدان باید قوانین په ځان باندې اول تطبیق کړي، او د قانون د تطبیق لپاره باید همکاري وکړي. زه فکر کوم چې دغه مسؤلیت تقسیم دی، او په دې یو خوا ته موږ ګوته نشو نیولی چې دا به مسؤلیت باید واخلي، او یا به په د ټاکنو د نتیجې خراب یا د شفافیت نشکوالی یا د خلکو عمومي ګډون چې د قانون اساسي حکم دی، دغه مسایل دي چې دا په ټولو ادارو پورې، په ټولو کسانو پورې، په کاندیدانو پورې هم اړه لري.
لکه څنګه چې تاسو ویلې تشویش موجود دی، د ملګرو ملتونو اداره یا نور مؤسسې یا نور ملکونه سره کومک او همکاري کولای شي؟ مشخص همکاري کېدای شي په دې برخه؟
بالکل، د نظارت برخه کې دوی هم همکاري کړې ده، ملګرو ملتونو، یوناما، د اروپایي ټولنې، همدارنګه هغه ادارې چې دلته د انتخاباتو د نظارت په نوم، د شفافیت په نوم نظارت کوي، یوغوی همکاري په دې کې ډېره اړینه ده. تصدیق وکړي چې د انتخابات شفاف او د منلو وړ به وي، که چېرته دوی ونه کړل د خپل د انتخابات د منلو وړ به نه وي، او نړیوالې ټولنې چې ونومن تبیل چې افغانستان کې خپل کاندیدان چې څوک دی هغوی خامخا نه مني.
نو که داسې مشکل پیښیږي، بیا به هم همدغه پارلمان لکه چې موده یې وغځېده سي ناست وي خپل کار ته به ادامه ورکوي؟ بلې،
بالکل. اساسي قانون هغه ماده د تفسیر دا ده تر څو چې ټاکنې ترسره شي نوی پارلمان نوي راغلی زوړ پارلمان به کار کوي. که چېرته موږ د ولسي جرګې دروازې وتړو، یو شی مو په یاد وي چې مشرانو جرګې دروازه هم باید وتړلې شي، ځکه بې ولسي جرګې نه مشرانو جرګې کار مخته نه شي ولی. او د دې تر څنګ درې برخې د اساسي قانون د ولسي جرګې پښتون یا د ملي شورا پښتون پورې تړلې دي. نو بنا که ټاکنې ترسره نه شي، همدغه پارلمان باید خپل کار ته ادامه ورکړي تر څو خلا د قدرت نه شي په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه ګلپاچا مجیدی صاحب، د افغانستان د ولسي جرګې غړی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه غږیږو. د چین حکومت د لسګونو اغو امریکایي تجارتي اموالو لیست اعلان کړی دی چې بیجینګ غواړي ګمرکي محصول ورباندې زیات کړي. بیجینګ دا اقدام د دې لپاره کوي چې امریکا د چین په اموالو باندې ګمرکي محصولات زیات کړي دي. داشنا تلویزیون رپورت اساس پام را اړو.
چین د امریکا لخوا د ګمرکي تعرفو د زیاتېدو غوښته برابر چمتواله نیولې ده. د امریکا حکومت د چین لخوا پر وارددونکو 1300 تجارتي اموالو چې ارزښت یې 50 میلیارډ ډالر کېږي د ګمرکي تعرفو د زیاتولو طرحه جوړه کړې ده. په دې کې د هوایي چلن تجهیزات، ټکنالوژي، روبوتیک او نورې ماشينري شامل دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان لو کانګ د دغو تعرفو د لګولو وړاندیز کاملا بې بنسټه بولي.
چین په کلکه او قوي د امریکا د اقدام غندنه او مخالفت کوي. د امریکا مربوطه اعمالو په ډېرې بې پروایۍ په تیرو څلورو لسیزو کې د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ د ګټې وټې او اقتصادي همکارۍ فضا له پامه غورځولې ده، او په دواړو هیوادونو کې د تجارتي شرکتونو او مشتریانو پر غوښتنو سترګې پټې کړې دي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د ګمرکي تعرفو زیاتول نه د امریکا او نه هم د خپل هیواد په ګټه بولي. دارنګه د چین د سوداګرۍ وزارت ویلي چې په نړیوال تجارتي سازمان کې به د امریکا د نوي اقدام پر ضد بحث پورته کړي. د سوداګرۍ وزارت وایان جیو فنګ ویل چې چین به د امریکا د هر ډول اقدام پر ضد قوي بل مثال عمل وکړي.
موږ به د چین د بهرنۍ سوداګرۍ د قانون پر اساس په برابر قوت او اندازې پر امریکایي اموالو بالمثل اقدام وکړو. موږ دا اطمینان او وړتیا لرو چې د امریکا د هر ډول محافظتي اقداماتو پر ضد ځواب ورکړو.
چینایي چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خپلو اقداماتو جزئیات اعلان کړي. د چین او امریکا ترمنځ سوداګریزو شخړو داسې ویره خپره کړې چې ممکن نور هیوادونه هم پر صادراتو محدودیتونه ولګوي چې دا به د نړیوال تجارت لپاره یو ملامتونکی گزار وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو لومړۍ سهارنۍ خپرونه اوري. په کامیرون کې سوداګر کوشش کوي چې د کدو د زړو یا تخمونو تولید او تجارت زیات کړي. دوی د کدونه د زړو د رایستلو لپاره ماشینونه جوړ کړي دي او هڅه کوي چې په لوړ معیار زړی په بازار کې خرڅ کړي.
د دوی خصوصو لپاره چې د کدو د زړو تجارت کوي پلاس د زړو سپینول ډیر وخت نیسي.
رایستل ډیر ستونزمن دي. 5 لیټرو یو بشکه په 5 ورځو کې ډکه کړی. خو که نور کار ونه لري نو دا کار په 2 ورځو کې کیږي. دا ډیر ستونزمن او لوی کار دی. دا اسانه نه دي چې زړی راوباسي.
اوس دا کسانو دعا قبوله شوه ده. دا ماشین زړی سپینوي او تنظیموي. د کامیرون پانګوال وایي چې دوی په سر کې وختل داسې یو ماشین جوړ کړي چې یوازې او یوازې له پورتوکو څخه زړی راوباسي.
کله چې پروسې ته داخل شوم پوه شوم چې دا تر هغه څه ډیر پیچلی دی چې ما یې فکر کاوه. نو ما لاره بدله کړه، لکه چې د ماشین هره برخه خپل کار کوي. تاسې به ماشین لیدلې وي. د بیلګې په توګه د زړو د سپینولو وسیله خپل کار کوي او بل ماشین یې تنظیموي.
دغه پانګوال وایي چې ماشینونه په لاس د زړو د سپینولو د شپږو میاشتو کار یوه ورځ کې کوي.
هغه کس چې په لاس یو کیلو زړی سپینوي لا ماشین پرته دا کار یوه ورځ وخت نیسي. لا ماشین سره موږ په ورځ کې 100 کیلو زړی سپینوو او تر دې زیات هم کولای شو.
په کامیرون کې د تیلو تجارت زیات دی خو حکومت اوس کوښښ کوي چې په کرنې کې پانګونه وکړي او د کرنیزو توکو سوداګري پراخه کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د پښتنو د تحفظ د منظور پښتون سره خولې اوس په افغانستان کې ډیره مشهوره شوې ده. دا خولۍ ارزي کې خرڅیږي او بازار ډیر تود دی. رحیم ګل سروان په دې حق له رپورت راکړی دی.
له مدني فعالانو او سیاستوالو ورهاخوا اوس په عامو خلکو کې د منظور پښتین دا سره خولۍ خورا مشهوره شوې ده او د ډیرو عامو وګړو په سرونو لیدل کېږي. ولې دا خولۍ تاسو په سر کړې؟
دا خو نو ورور ګل دا زمونږ شوق دی. نه د شوق لپاره دا په سر کړم. دا د پښتنو یو رواج دی پوشه او دا چې کوم هغه په پاکستان کې شوی وو دا دغه خاطر موږ په سر کړی دا.
د کابل ښار د پلخشتي د خولیو د پلورلو په دې سیمه کې د اسري خولي لورایا پلور ته ښکاری. محمد ایوب خولی پلوري وای د اسري خولي اوس په درزنو نوتری پیرودل کیږي. محمد ایوب وای د خولي په خوا کمی خرڅې دي خو اوس بازار خورا ګرم دی. د دې خولي بیه د 200 تر 300 افغانۍ پورې ده.
په خو خو وکنه خو دومره خنه وکنه یو یو کاستغه مزار خلق غوړی کنه اوس بازار ډیر خښوي ده. پښتون ډیر غوړی هغه خو سنغه خو سپکتیا ګردیز تل بعد خلق ډیر پسر کوي. اوس
د خولې یو زین پلورن کی وایي چې د دې خولې نوم مزاری خولې و خو اوس ډيري خلق د منظور پښتين د خولې په نوم تری اخلي. یما د خولې یو دکاندار دی وایي د عامو وګړو ترڅنګ د خولې سیاستوال هم تری پیری. د د پوینا د دې خولې مارکیټ هیڅ کله دومره ګرم نه وو.
اول مزاری په نامه یادې دو د خولې وس د پښتون په نامه پښتون زرغون خولې په نامه یادې گی. وس خلک دا ډیر خوخه یو ډیر خرڅیږم لمه خنه مخکې لګاغه وکنه رنگ رنگ پکې راغلی نه وو. وس رنگ رنگ خولې پکې راځي. هر ډیزاینونه وګوره ډیزاینونه پکې رنگ رنگ است پکې راځي. خلک ډیر اخلي نن پکې بازار کې ډیر خلک خوشی پښتانه خلک ډیر اخلي.
تیر اورز د مشرانو جرګي غړو او نن د ولسی جرګي غړو د منظور پښتين د خولې په سر کړي وا. د خولې تر ډیر افغانستان کې د پلت غړي هم په سر کوي. ل پولې هغه غړه د منظور پښتين د پښتون د تحفظ مومنت ل لاریونو ورسته په افغانستان کې د خولې اوس دوت شوې ده.
Thank you.
چامه پانه رجولی به حیات راشی پیار دستر دی اول پٹی کی پیار راشی پیار دستر دی اول پٹی کی نو پیار راشی یو چامه پانه رجولی یاد راشی یار دستر کے اول پٹے کی یاد راشی یار دستر کے اول پٹے کی یاد راشی
دویمه سهرانه خبرونه اوریده شي اوس د آشنا رادیو دری خبرونه